السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د دې خبرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو د افغانستان په اړه پکې مهم رپورټونه هم لرو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی هم د دوشنبه امریکایي پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې خبرې پیلوي په لغمان ولایت کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي او په ایران کې سیلابونو او سختو ورښتونو شپږ نور کسان هم وژل دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي همدا نن دوشنبه امریکایي پلاوی به له طالبانو سره په دوحه کې بیا خبرې پیل کړي قریشی پرون د پنجاب ملتان ته تللی و او خبریالانو ترې د طالبانو او امریکا د خبرو په اړه وپوښتل
طالبان کے ساتھ مذاکرات
د طالبانو سره د امریکا خبرې روانې دي څو ناستې شوې دي تمه ده راتلونکي ناسته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي
قریشی ویل چې د امریکا او طالبانو د خبرو پر وړاندې ځینې خنډونه هم شته خو د ده په خبره پاکستان د دې خبرو بریا ته په تمه دی د افغانستان د سولې په چاره کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د مارچ په وروستیو کې سیمې ته په خپل شپږم سفر وتلی او ویلي و چې د سفر په پای کې به قطر ته ځي په لغمان ولایت کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي د لغمان د والي وایان اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان مرکز اړوند د بسرام په سیمه کې د هوان مرمۍ په یو ډله ماشومانو باندې چاودلې ده هغه وویل دا و ماشومانو په وژنې سربیره لس نور کسان هم په دې پیښې کې ټپیان دي د پیښې ټپیان د لغمان مرکزي روغتون ته وړل شوي دي د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د بامیان ولایت اوسیدونکو خپل استازي وټاکل د بامیان ولایتي شورا غړو پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې تر انتخاباتو وروسته څلورش کسان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د خپلو استازیو په توګه انتخاب کړل د بامیان د ولایتي شورا رئیس سید علي هاشمي ازادي راډیو ته ویل
مجموعاً در ولایت بامیان 84 نفر
د وی د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره مونږ څلور اتاتینه کاندیدان درلودل چې له ډلې مو څلیرش کسان انتخاب کړل ولسی نارینه او نورې ښځې دي د سولې مشورتي لوی جرګه د راتلونکو څور میاشتې په نهمه د دوه ورځو لپاره په کابل کې ترسره کیږي چې له ټول افغانستان او پکې شاوخوا 3000 کسان برخه واخلي په ځینو نورو ولایتونو کې هم بامیان په څیر خلکو د سولې په لوی مشورتي جرګه کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي دي په ایران کې سیلابونو او سختو ورښتونو شپږ نور کسان هم وژلي دي چارواکو پرون وویل چې تازه په جنوب لویدیز خوزستان ولایت کې 15 کسان او په لویدیز ایلام ولایت کې یو کس سیلابونو وژلی دی په دې سره د مارچ له 19 په ایران کې د پیل شوو سیلابونو او ورښتونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر شپږ اویا ته ورسېد د ګڼې مرګ شوبلې تر څنګ سیلابونو ګڼ ښارونه او همځکې هم لاندې کړي دي د ایران خبری اژانس رپورټ لمخې د کورنیو چارو وزیر عبدالرزاق رحمان فضلی پرون پارلمان ته ویل چې د ایران له یو درش ولایتونو 25 ولایتونو وروستیو سیلابونو زیانمن کړي دي د په خبره څلور څلوېښت زره کلي او سیمې سیلابونو وران کړي او شاوخوا 2 میلیارده او 200 میلیونه ډالره تاوان یې اړولی دی په سیلاب ځپلو سیمو کې ګڼ سړکونه او پلونه هم وران شوي چې تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی په کوټه ښار کې پرون هزارګانو د درېمې پرله پسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې ته دوام ورکړ دوی وروسته له هغې اعتراض پیل کړ چې د جمعې پر ورځ په یو هزاره میشته سیمه کې و چاودنه وشوه مزیرچانو کوټې ته تلونکې لویه لار تړلې او د هزارګانو وژنې بندې کړې او مرګ پر تروریزم شعارونه ورکوي په کراچۍ کې هم لسګونه هزارګانو مظاهره وکړه د جمعې پر ورځ په چاودنه کې چې په کوټه کې وشوه شل کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شول چې اکثره هزاره وګړي وو او د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې یو مشر په سومالیا کې وشل شوی دی د سومالیا د استخباراتو ادارې یو مشر محمد ابي پرون ویل چې د داعش یو مخکخ مشر عبدي حکیم قدوب په یو هوایي برید کې وشل شوی دی هغه ویلي دي چې ښایي برید د امریکا لخوا شوی وي قدوب په سومالیا کې د داعش ډلې دوهم مشر دی چې په باري ولایت کې د دې ډلې مرستیالو سومالیایي چارواکو ویلي چې د داعش دا مشر د ماسپخین تر لمانځه وروسته په هری کلي کې وشتل شوی دی قدوب مخکې له دې چې له داعش سره یوځای شي د الشباب سخت دریځې ډلې غړی و تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي تمه ده چې امریکایي پلاوی همدا نن دوشنبه له طالبانو سره په دوحه کې بیا خبرې پیل کړي. ښاغلي قریشي دا خبره پرون ملتان ته په یو سفر کې خبریالانو ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد تر اوسه د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. سفیولا سنگزی په ریپورت لري.
شاه محمود قریشی وایي سره له دې چې د امریکا او طالبانو د خبرو په وړاندې خنډونه شته، خو پاکستان د دغو خبرو بریالیتوب غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي قریشی پرون په ملتان کې خبریالانو ته وویل چې تمه ده د دوشنبه پر ورځ امریکایي پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره وګوري.
طالبان کے ساتھ مذاکرات امریکا کے ہو رہے ہیں.
له طالبانو سره د امریکا خبرې روانې دي. څو ناستې شوې دي. تمه ده راتلونکي ناسته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي. زموږ هیله ده او مرسته او همکاري کوو چې دا ناستې مثبته نتیجه ورکړي او دا پروسه خپل منطقي پایله ته ورسیږي. منطقي پایله په سیمه کې سوله او ثبات ده.
پیس اند سټیبیلیټی ان دی ریجن.
قریشی ویلی هیواد د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې اراده نه لري، بلکې په افغانستان کې امن او ثبات غواړي او د یو آسان چاري په توګه د سولې او پخلاینې په پروسه کې رول ادا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دغه څرګندونه داسې حال کې کړي چې افغانستان او د سیمه او نړۍ یو شمېر هیوادونه اسلام آباد ته ګوته نیسي چې د ترګرو پالنه کوي. اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي پر طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازي سره د 2013 کال اکتوبر میاشتې راهیسې 15 ځله مخامخ خبرې کړي. امریکایي پلاوی او طالبانو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې په ډاډمنېدو کې ځینې پرمختګونه کړي، خو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند مسایل لا هم نه دي هوار شوي. که څه هم د خلیلزاد او طالبانو 15 دور مذاکرات د دوی په خبره په خټوګه مخته تللي، خو د شپږم دور خبرو تر پیل مخکې دوه لوریو په افغانستان کې د تازه جنگي فصل په پیل باندې د یو بل د ریزونه غندلي. خلیلزاد وروستی وار د جمعې پور از د طالبانو لخوا د پسرلنوي عملیاتو اعلان وغند او وی ویل چې د جنگ له اعلان سره به د سولې هڅې پرمختګ ونه کړي. وسلوالو طالبانو بیا د خلیلزاد د ریز غندلې او امریکا او افغان پوځیان ملامت کړي چې د دوی په خبره پښپنوي عملیاتو او چاپو سره ملکانو ته مرګ جوړ لاړولي. طالبانو سره لدې چې په خپل جنگ ټینګار کړي، ویلي دي چې د مذاکرات روان بهیر او سولې حالت ژمن دي. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د خپلې شپږم دور لیدنې خبره تر اوسه نه ده تایید کړې، خو خلیلزاد ویلي و چې د خپل سفر په پای کې قطر ته ځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس هم د کابل د نن شپ رسپانو ته کتنه.
د کابل چاپ د نن ورځې رسپانو تر ډیره د سولې پاړه د راتلونکي لوی مشورتي جرګې په برخلیک او لدی جرګې سره د حکومت د اجرایي رئیس د پریکون پاړه سرمقالي او تبصری خبري کړي دي. د مسیر خپلواکي ورسپانې په سرمقاله کې چې عنوان دی د ثبات او همپالنې ټیم دریز او د راتلونکي مشورتي جرګې برخلیک، راغلی دی د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې د سولې لوی مشورتي جرګه د افغانستان د ستونزې هواري ته ګټور نه ده او ګډون پکې نه کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلی دي چې د دې جرګې پاړه لوړاندې نیوکې موجودې وي، خو اوس دا سم نیم حکومت او د سولې دالي شورا رئیس کریم خلیلي دا جرګه تحریم کړه. سرمقاله لیکونکي لیکي چې که څه هم افغان ولسمشر ویلي چې په دې اړه به د ښاغلي عبدالله اندېښنه واوري، خو د سرمقاله لیکوال فکر نه کوي چې په دې سره به هم ستونزې حل شي. د سرمقاله لیکوال لیکي چې له دې جرګې سره به اختلافات نور هم زیات شي، ځکه د په باور لا هم روښانه نه ده چې جرګه په څه بحث کوي او اصلي دنده یې څه ده. له جرګې سره د مخالفت بل لامل د سرمقاله لیکوال دا په ګوته کوي چې دا جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمایش او خوخه جوړیږي او هڅه کوي چې د هغه دریز پیاوړی کړي. ملیار من خپلواکي ورسپانې لیکلي د جرګې په وړاندې له دې مخالفتونو وروسته که بیا هم دا جرګه جوړیږي، نو هیڅ لاسته راوړنه به ونه لري او د میلیونونو ډالرو لګښت به هیڅ وي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د جرګې په اړه لا وړاندې انتقاد موجود و چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دې جرګې انتخاباتي ګټه اخلي. د سرمقالې په پای کې غوښتنه شوې چې حکومت باید د جرګې په اړه ډېر دقت کار وکړي او لټولو اړخونو سره دقیقې مشورې وکړي، کنه د دې جرګې ګټې به له تاوانونو ډېرې شي. او دنیا خپلواکي ورسپانې د ملت کډ حکومت مشورتي جرګه په عنوان په خبره کړي سرمقاله کې د یو شمېر سیاسيونو له قوله لیکلي دي چې حکومت باید د سولې د مشورتي جرګې پر ځای د سولې په پروسه کې مثبت او رغون کې همکاري وکړي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې قراینو ته په کتو فکر کیږي چې دا جرګه به د ملت اراده تمثيل نه کړي بلکې حکومتي جرګه به وي چې د سولې په اړه به د حکومت دریز پیاوړی کړي او د سولې د بهیر په وړاندې به یو بل خنډ جوړ کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي چې که څه هم جرګه د افغانانو تاریخي ارزښت دی، خو د سرمقالې لیکوال باور لري چې په اوس وخت کې د سولې د یون مخنیوي دی، ځکه په تیرو څلورو کلونو کې ولې حکومت جرګه نه جوړوله چې اوس د سولې هڅې تیز شوي، د جرګې جوړولو ته مټې باډ وهلې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې امنیتي ادارې د شر تر شره د پښتنو د هدفي وشنو مخه ونیسي. د دې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین پرون په میرانشاه کې د زرګونو پښتنو یوې لوی غونډې ته وویل چې پښتانه په بیلابیلو ډولونو وشل کیږي او څوک یې غږ نه اوري. صفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان میرامشاه پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ د یوې لویې غونډې کوربه و چې پکې د پښتنو د هدفي وژنو د مخنیوي غږ پورته شو. د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرتابه او زرګونه پلویان دې غونډې ته ورغلي وو. پښتین وویل هدفي وژنې زیاتې شوې او ګڼ بېګناه خلک وژل کیږي. د پښتنو دی لوی غونډې ته د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا له نورو سیمو زرګونه خلکو ګډون وکړ چې د سهار پر لسو بجو پیل او تر مازدیګره یې دوام وکړ. په یاد غونډه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ نورو مخکښو مشرانو علي وزیر، محسن دوړ، سنا اجازه او د سیمې مشرانو خبرې وکړې. لکه چې د منظور احمد پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورزنګ له څه باندې یو کال راهیسې په ټوله پښتونخوا او د پاکستان په ځینو نورو لویو ښارونو کې خپلې لویې غونډې پیل کړي. په اکثرو کې داسې سلګونه کسان هم برخه اخلي چې د کورنۍ ځوانان یا وژل شوي یا یې مړی ژوندی ورکوي. د میرامشاه غونډې ته هم ګڼ داسې خلک راغلي وو چې له ډلې دوه میندو د خپلو زامنو د مړي او ژوندي په ورکېدو د ازادي راډیو مشال څانګې ته د زړه خواله وکړه.
دا پته نشته چې مرده کژم دای دا میشته، دا معلومات نشته چې په کوم جیل څه دا و چیرته دا پینده سپېش کولا تیر کړلو.
میرا خو رټ میستړي شو په راړو استړي شوي په پارای واستړي شوي نه را پستر کې
د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې تورنوي چې د پښتنو په هدفي وژنو، يرغمل او تختونی، زورونی او تاوتریخوالي کې لاس لري. د پاکستان حکومت دلیل راوړي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ بې ځایه پوز تورنوي. حکومت ویلي د پښتنو سیمو د امنیت، له پښتون میشتو سیمو د ماینونو د تصفیه او پراختیايي چارو په برخه کې ګامونه اخیستي او لا هڅې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
نوم اجیا مانودین دی، دغه د کلسان خان د کلیمه. زما پلار د پلار پلار هم دغه کلی کې پیدا شوی دی، زوړ شوی دی. بس وروره جان هم دغه مونږ دغه اولاد یو.
یعنی دا ګیره دی په دې زمینداری کې سپینه شوې ده؟
بالکل، دا ګیره مې په همدغه زمینداری کې سپینه شوه. خو ما سره چې انقلاب راغی، داسې ښه ځوان وم چې پاکستان ته لاړو. کوزده مې دلته کړی و، بیا واده مې پاکستان کې وکړه. خپل کوزده مې وروره جان دغه د غره د لارې نه آس او خوان مې واخیستلی کرایه پاکستان ته بلتو ته واده کوزده وکړه. او بیا مجددي چې راغی بیرته د خپل وطن ته راغلو، دا زمینداری کې لګیا تر اوسه پورې.
ولې دې دلته واده ونه کړ؟
خو هغه وخت شرایط خراب و، جنگ جګړه روسان وو کنه. بیا موقعش برابر اسوه، دلته پلاتنګ اسوه، خپل کوزم واخیستل، له مور پلار سره لاړو پاکستان ته. هلته بیا ماده وکړه، هلته تقریبا اته کال هم تیره کړه. مجددي چې راغی، نجیب حکومت سکوت چې وکړو، بیرته وطن ته راغلو. وطن ته چې راغلو، دلته د پرتی مځکه دغه د پټی کم اخیستې ده او زمینداری کوو.
هلته مو چې واده وکړ، داسې واده مو وکړ لکه دلته چې نن سبا خلک یعنی هغه خوشحالیانې مو پکې وکړې، کنه عادي واده مو وکړ؟
نه نه، دغه داسې واده ور رجانه کړو چې د ایوانان چې خپل د بازیشه باندې چې واده کوي، زموږ واده مغاسه وو چې خپل مو خپلوان هم نه وو، پردي کور به ور رجانه کړه. تقریبا من یو مینه هم یو نیمه وریجم پخه کړه. ګاونډیان چې د خپل د وطن وو، د بل ځای وو، یو شپه هم هغه هم پخه کړه. هغه هم خبر کړه، نکاح مو وتړله، بس واده م تېره شوه.
چې بیرته وطن ته راغلی که نه، نو دغه کار دې شروع کړه زمینداری دهقاني څنګه دا دومره ګټې چې هغه خپل ژوند پرې روان وي؟
چې دغه زمینداری دغه تقریبا ما سره څلور جریبه مځکه هم نه ده، خو تقریبا پاکم څلور جریبه مځکه ده، دوله سرایه لاسو شو